مبارزه وکړي او تداوی یې څه ډول کېدلی شي. هیله ده هغه اوریدونکو چې د دې برخې غوښتنه کړې وه وکولی شي په پروګرام کې نن ګډون وکړي او کومې ستونزې چې لري هغه هم ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړي. په دویمه نیمه کې درته اومه ورځ پروګرام لرو، د دې اوریدل مرسته مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دا آزاد رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د آزاد ځانګړي خبرونه او مورسته مو هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړی تجربه یې په موږکانو بریالی راغلی. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثمانی او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه کې هم وي او د ملي بیرغ ورځم په مجازي نړۍ کې ون مانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بی اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستر جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده سره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په هماغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکي دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولې شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغي خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راو کی.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټخور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ریشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړ کوي، افغانستان هم سمندې، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، من په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویل کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
The Ismail Haniya Turur aw Afghanistan te paighamuna باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدي په خیرست الله د خپل مشر پندیتوب ته اندېخمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمدا شان د ایمن زواهری وشل کې د په کابل کې په دغه شان بدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او د هغه غیابت توجیه کړی. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخبارات او مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګری او د عوایدو یو فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستون زده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته غاڼو باسونو کې ویلیو چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او لکابل به کوم نوې ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي. خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بل خو په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجا کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګری او د عایداتو راپورونه غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګری او همدارنګ د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلب پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسیږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعلا دغه کنسولګرۍ لاره حل کیږي او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي سفارت له هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کې ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې کې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چي تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاحتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکه او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګری او اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام او افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلی گلګي هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوانه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لا هغه خامو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
او تیرونه که سم د ترګری زد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن په هڅو نو په غوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریون نشوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاتون ویناوالو ل افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړي او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړي. د باجوړ پاتون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانه وای ریشیا مورانه کوي افغانستان جوړ کوي ریشیا به جوړه کوي افغانستان هم زمنګ دی پاکستان د نن موږ خپل جغرافیا لرو موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره او بار یو بار
چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دے جدا جدا پرواز دے محمود خان اچکزے ایمل ولی خان منظور پشتن محسن داول او نور د پختنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویل کمرې ته ننوځي قرآن دی وکی عهد دی وکی طلاق دی وکی چې د پختون په نوم به سیاست نه کوو
تو پختون مسله به حل کو. بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتل یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځای حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یوه ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی یې قطر ته یوړل شو. که څه ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیښې غندنه کړې او د تروریستي برید بلله. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادې راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللی دی. لدغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او عمده شان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې لدغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2013 کال کې د ترهګری څخه د غزمنو لس یوادونو پلس کې شپږم هیواد ونمو. د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلی چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلی چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میږدي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د دایش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهې په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافي خبر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدای. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون وپارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورسته کې له دوی سره بد چلن او ستر رسیدل دي. افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړان دي د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوال ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووزیګني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي. په جبري شکل باندې ډیپوټ کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیکل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې کراتنه وانه غسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپوټ کیږي. همدا غټول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایراني پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهور چیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلو. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان
است. او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب؟ چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
هیچ.
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، اله هذا القیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان یي هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیر، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیره اونۍ پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه مېرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستاني فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او او سم د نړۍ له ګور ګټنه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمې خودونکې اپولو یولس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله بلخوا روسي او چینی فضائي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضائي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضائي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره ویچي په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادېږي چې تر 2011 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 15 نور کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې دا چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لري واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکول شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پریپوشي او غنو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارډ نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغ په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغه ټکنالوژي لازمي لورسته د نتیجې تر رسیدلی چې کولای شي د نوې ټکنالوژي په مرسته د دماغو مړی یا له فعالیت لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نور برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې لزانه په انلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضائي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساينس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 11 کاله عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضائي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضائي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضائي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړی او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضائي راکټ نمونه هم جوړ کړی، خو دا تجربه ناکام شو او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضائي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځان سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضائي تحقیقاتو پونتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مورز مهیروي.